مهربان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستم عباس مننه تاسو ستړي مشي پورا ته به چشوي د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه چې په منځني چپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لاله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د پوز د مشر سفر څارلی او په پاکستان کې مو د هند سر ریاسم د خبرو له جزئیاتو خبرو خلومړی خبرونه. په هلمند کې افغان کمانډو ځواکونو طالبان شاته تمبولي. د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي او د سوریې د جیش الاسلام وسله والې ډلې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته وویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادالي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي.
مقاومت دشمن موجود نه بود.
دشمن مقاومت نکوي او زموږ کمانډو ځواکونه د سیمو په تلاشي او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دشمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای چې اړتیاوي حمله کوي. په هلمند کې د دشمن مقاومت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویاند زیاته کړه چې په تیرو څلور ساعتونو کې حکومتي ځواکونو ډېر محدود شمېر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالي ممکن سقوط وکړي. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس شول. په کابل ښار کې خلکو وویل چې د زلزلې ټکانونو نږدې یوه دقیقه دوام وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې په وینا د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې د شکاشم لویدیځ څخه په 140 کیلومتره کې و. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکونکي خان محمد جرمني اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرجوب خبر نه دی ترلاسه کړی. خود ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 15 کسانو د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی. د نورستان مرکز پرون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوی دی چې له دې عمله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د نورستان د ښځو د چارو رئیس میرمن ظاهر فیضان ازادي رډو ته وویل
د ماشومانو د شیری مرض راغټ شوی دی. د دې وجنه هوا هم سړه ده نو چې بغلم ډیر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته.
چارواکي وایي کوم ماشومانو ته چې د شری د ناروغي واکسین مخکې ورکړل شوی دی هغوی خوندي دي. په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله پارون ته غځېدلې لارې تړل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9-40 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د عربي متحد اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې ټول لوبغاړي د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. سربیره پر دې چې د هدف په 50 غوره لوبو کې آسانه دی خو افغان بالرانو د زیمبابوې د ټیم مخه ډپ کړه او د هغوی ټول لوبغاړي په 1.5 اوور کې آوټ کړل. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل زموږ د بریا دلیل دا و چې لوبغاړي له شپلان سره میدان ته ننوتل او ځانګړی تیاری نیول شوی و چې زیمبابوې ته لار ورنه کړه چې ټاکلي هدف ته ورسیږي. په عربي متحد اماراتو کې به افغان لوبډله څلور نورې یو ورځنۍ لوبې هم د زیمبابوې له ټیم سره وکړي. د هند سریعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته ترلند سفر روسته نوی ډیلی ته ورسید. سریعظم مودی پرون اول کابل او بیا لاهور ته ولاړ. لاهور ته د مودی سفر نه اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د شکېدو ښه نقشه بلل شوې ده. دا اول ځل دی چې د هند سریعظم نریندرا مودی په رسمي سفر پاکستان ته ځي. مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې کښته شو او نواز شریف یې تود هرکلی وکړ. د هند سریعظم د نواز شریف په کور کې تر 2 ساعتونو وروسته نوی ډیلی ته حرکت وکړ. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د سوریې پوځ او د اپوزیسون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې ووژل شو. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت په جنوا کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي د علوش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره سره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنګېږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سرنې خپلواکې ډلې له لندن په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریه پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویندویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او انتحاري او بمې حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسپرس خبري اژانس ته وویل چې په ښار کې د حکومت له پخواني ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د پاکستان د پوز مشر بل له طالبانو سره د سولې د خبرو پر موضوع له افغان چارواکو سره وشغی شي. یو پاکستاني چیرون کوي وای
میستر راوسته شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي دا عین سره بس کوي دا زور نظر نه لانسیو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هاي به څنګه راځي کوي.
د هند سر اعظم تیر ورځ له کابل لاهور ته ولاړ او د پاکستان له سر اعظم سره ولیدل. د دې سفرونو په اړه مو د سیاسي چارو د وسیړون کې نظر اخیسته
چې د دې وړو هوادینو ترمنځ خبرې کړي شروع شي زما د خپل دغه ورکرکای دور شي دغه تجارت شروع شي د دې ان وسنټرلی شي د دې سنټرلی شي نه به مدلی کوي.
د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانګزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه خبرو.
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپل متضاد او ګټو د خوندې کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنیت په افغانستان کې ولې دوی په ګټه وي.
دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه لرو او ازا دی راډیو تاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اس نلول. تمه ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار ویلي دي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسلو خبري وکړي. په دې اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف بل افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړي غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل.
پہلی بات یہ ہے جی کہ آرمی چیف
لمړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونو معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدار ظاهر دا چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي پاغي به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وی.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستی پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میستر راوسته شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي دا عین سره بس کوي دا زور نظر نه لانسیو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هاي به څنګه راځي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکو نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې د اسیا زړه تر کانفرنس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي.
پاکستان همواره این حرکات را بالا از کنفرانس ها بالا از فشارهای بین المللی انجام میده و فقط دولت افغانستان میخواد فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بلان ما فکر میکنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه اعتماد کردن با چنین سفرها و جز ای که یک سفر سمبولیک بنامونش چیزی نخواهد.
که څنګه د پاکستان د پوځي چارو څیړونکو خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې د بهیر په د عملیاتر کون کې په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړه د افغانانو په لاس کې دی. شاغلی ستانکزای فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې سبب د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره به د سولې د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. تیره ورځ د هند سریاسم په کابل کې واول هغه وروسته لاهور ته ولاړ او له پاکستانی چارواکو سره په تیره بیا د پاکستان د سریاسم نواز شریف سره د هغه په کور کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ارتباط خبرې ورسره وکړې. یو شمیر سیاسي څېړونکو په دې باور دي چې د هند او پاکستان ښه روابط به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. له پاکستان راپور لرو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په کتنه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د همکارۍ او سولې خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د جمعې پر ورځ له کابل څخه دلی ته د تلو پر مهال په یو نایلان شوي سفر د پاکستان لاهور ښار ته راغی چې صدر اعظم شریف او نورو چارواکو ته هرکلی وکړ او بیا وروسته یې له ښاغلي شریف سره د هغه په کور جاتي عمره کې ولیدل او په یو لوړ مسایلو خبرې وکړې. دا پاکستان ته د هندستان د صدر اعظم په توګه د نریندر مودي لومړی سفر و. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرتر ازاد احمد چودھری د خغلی مودی تر تلو وروسته په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې د خغلی شریف او مودی د لیدنې په اړه تفصیلات ورکړل او ویل چې پاکستان او هندستان د خپل منځي اړیکو او اعتماد په لا پراختیا او همداراسته سولې د خبرو په جاري ساتلو سلا شوې دي. پاکستانی رسنیو تر هغه وروسته له خورته د خغلی مودی د راتلو خبر ورکړ چې نوموړي په کابل کې د هند په مالی لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانسته او همداراسته له افغان چارواکو سره ولیده. نریندر مودی غونډې ته چې د پارلمان د ودانۍ تر پرانستې وروسته جوړه شوې په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې به سوله راځي او هندستان به په هر ګام له افغانستان سره ولاړ وي. نوموړي همداراز وویل د سیمې هیوادونه باید د افغانستان امن او سولې ته لازمې هڅې وکړي او په دغه هیواد کې سوکالي راتلل د سیمې او نړۍ د هیوادونو له هڅو پرته ممکنه نه ده. له بلې خوا که څه هم د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د ښاغلي مودي سفر د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي، خو سربیره پر دې دا سفر د کابل لپاره هم مهم ارزوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو ډېر ګټور پیشرف دی په داسې وخت کې چې د افغانستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه او دغه شان چې کمزوري د هندستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه دي. پکار داره چې سیاسي مشران پرېښودی شي که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د هندستان دي، چې یو بل سره خبرې اترو کړي، یو بل سره تګ راتګ وکړي. نو زما دا خیال دی د دې منطقې ډېرې زیاتې مسالې حل کېدی شي چې د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي، ښه تعلق شروع شي. نو زما دا خیال دی که چېرې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلق ښه شو، د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ به تګ راتګ شي، دلته به ترقی دور شي، دلته به تجارت شروع شي، د دې ځان به سنټرل ایشیا ته ځي، د سنټرل ایشیا نه به مډل ایسټ ته راځي. نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي که چېرې د درې واړو هیوادونو سیاسي مشران چاپرېښوده.
د هندستان صدر اعظم په داسې حال کې په ولن سفر پاکستان ته راغلی چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هندستان اړیکې یو څه ترینګل شوې وې. دا پاکستان ته تر لسو کال وروسته د هند کوم صدر اعظم لومړی سفر و. د یادونې وړ ده چې تر نریندر مودي مخکې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د روانې میاشت په اتمه د افغانستان په اړه د ایشیا درو کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کړی و.
په راپور کې مو د سیاسي چارو د یوې څېړونکي په وینا واورېدل چې د پاکستان او هند ښه اړیکې به د افغانستان پر امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره ځانګړې مرکه اوریدل شي، خو په یوې خبرتیا پسې مو د افغان طالبانو له خپل منځي ژورو اختلافاتو خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات پر خپل حال دي او د طالبانو د ویډلې خبرو یو ځل بیا څرګند شوه چې ازادي رادیو ته د افغانستان لپاره د روسي د ځنګړي اساسي د خبرو پاړه وکړه. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي اساسي زمیر کابلوف په روسيو کې ویلی وو چې ماسکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادلې لړۍ پیل کړې ده. کابلوف د روسي انټرفاکس اژانس ته ویلی وو چې له داعش سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو او ماسکو دریز ورته دی. د مولا منصور په مشهد طالبانو ډلې ازادي رادیو ته په ویرا استولې اعلامیه کې دا خبره رد کړه چې دوی د داعش ته ځپلو لپاره له روسي سره تماس نیولې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې طالبان په افغانستان کې د داعش پر ضد د چا همکاري ته اړتیا نه لري، خو بل لور ته د مولا منصور مخالفه ډله چې مشهد مولا محمد رسول کوي ادعا لري چې ماسکو د مولا منصور له ډلې سره ارتباط نیولې دي. مولا عبدالمنان نیازی چې مولا منصور د ډلې ویان دی ازادي راډیو ته وویل.
شورای عالی امارات اسلامی افغانستان کتاب اداري وکړ میکنه
د اسلامی امارات شورا په هیڅ ډول روسي سره د اړیکو پلوی نه کوي او و به نه کړي. د منصور ډلې یوازې له روسي سره نه، له ټولو هغو هیوادو سره چې د افغانستان د ملت د زوریدلو باعث شوي دي اړیکې ټینګ کړي او د داعش د ځپلو په نومې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي دي چې په دې پیسو خپل افغانان وژني. په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د روسي سفیر د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریال د یو سوال په ځواب کې نه دا خبره تایید کړه چې ماسکو له طالبانو سره اړیکې نیولې او نه یې هم رد کړه، خو څرګند یې کړه چې په افغانستان کې د داعش حضور د منځنۍ اسیا ټولو هیوادو ته یو ګواښ دی او باید مبارزه ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته خبرو پاړه ویل دي چې دا د منلو نه ده چې کوم هیواد په افغانستان کې دننه له یوې تروریستي ډلې سره اړیکې ونیسي. وړاندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړی مرکه اوریدل شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هلمند د جګړو په ارتباط شخېدل دي، خو نړیوالو چاپي خبرونو هم د هلمند د جګړو مسله چیړلې ده. سلطان محمد سرور د غرب چاپي خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه پکې خبره شوې ده.
ډیلی ټلیګراف په هلمند او په ځنګړې توګه سنگین ولسوالۍ کې د جنگ جګړو ورستی زور اخیستو ته په کتنه د خپل مطلب په عنوان کې لیکي چې مونږ ښایي په افغانستان کې د عبرت دوه درسونه زده کړو. ورسپانه په دوام کې لیکي کله چې برطانوي عسکر کلونه مخکې د لومړي ځل لپاره سنگین ولسوالۍ ته ورسېدل، د برطانیې د هغه مهال دفاع وزیر جان رید اعلان وکړ چې دی به ډېر خوشاله وي چې دغه عسکر پرته له دې چې یو ډزې هم کړی وي له دغه ځایه روغ رمټ بیرته ستانه سي. خو ډیلی ټلیګراف لیکي چې د جان رید دغه هیله ډېره ژر ساده او غیر واقعي ثابته سوه. برطانوي عسکر نه یوازې د خپلو هغو پلانونو څخه چې د پرمختیا او اقتصادي ودې لپاره درلودل، بلکې په هلمند کې د خپلو اډو څخه دفاع لپاره هم په ډېرې زړورتیا وجنګېدل. او په څو کلونو کې چې برطانوي ځواکونه په هلمند کې وو، یو سلو شپږ عسکر یې هلته ووژل شول. ډیلی ټلیګراف زیاتوي د هغه اوچت پلان څخه چې صدر اعظم ټونی بلیر او دفاع وزیر جان رید په افغانستان کې درلوده، د عبرت دوه درسونه وانخیستل سول. لومړی دا چې په قوم پالو محلي ځواکونو اتکا ګټه نه لري، او دوهم درس په مالی ستونزو کې پروت دی. د افغانستان په جنوب کې د طالبانو نفوذ او د مخدرو موادو کاروبار یو له بل سره سخت اوبدل سوي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې لویدیز هیله درلوده چې دوه مرغۍ په یوې مرمۍ ښکار کړي، خو لکه څنګه چې په دې وروستیو کې په کولومبیا کې ولیدل سول، د داسې یو اقتصاد رغول یا یې مقابله کول چې د مخدرو موادو په کاروبار کې غرق وي، کېدای شي یو هیواد وپرځوي. د برطانیې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې د مونږ عسکرو د ځمکو په نیولو کې هیڅ کله کومه ستونزه نه درلوده، خو د توندلارو څخه ساتل یې د مونږ د سیاستوالو لپاره ګران وو. ډیلی ټلیګراف زیاتوي کله چې مونږ د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په هکله غور کوو، نو د دغې پوښتنې ځواب ډیر ضروري دی. په داسې حال کې چې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د برطانوي عسکرو د هلو ځلو د څرنګوالي په هکله یوه تبصره خپره کړې ده، ګارډین ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې برطانیه او ملګري هیوادونه یې په سوریه او عراق کې په پوځي مداخلو کې راګیر دي او په لیبیا کې هم د دغسې مداخلې احتمال شته، د افغانستان وروستي حالات په بهرنیو ځمکو کې د لویدیځ د چټکو او بیړنیو مداخلو جدي خطرونه او له اټکله وتلي نتایج څرګندوي. ورسپانه په دوام کې لیکي په امریکا باندې د سپتمبر د 18مې له تروریستي بریدونو وروسته دوران کې د لویدیځ لومړی مداخله په افغانستان کې وچه، په واشنگتن او نیویارک باندې له دغو بریدونو وروسته په بیړه پیل سوه. د امریکا لومړی مقصد د القاعده شبکې د اډو له منځه وړل وو، خو دغه هدف ډیر شر په افغانستان کې د رژیم بدلولو ته واوښته، او کله چې د طالبانو رژیم نسکور کړای شو، یو ځل بیا د دولت د جوړولو هدف ته مخه شوه. ورسپانه لیکي چې امریکا او متحدین یې په تیرو څوارلسو کلونو کې په دې بریالي نشول چې داسې یو باثباته سوله ایزه رغنده او لویدیځ پلوی ولسواکي چې هیله یې درلوده په افغانستان کې رامنځته کړي. ګارډین لیکي لکه څنګه چې په رواني اونۍ کې هلمند ته د امریکایي او برطانوي خاصو ځواکونو او سلاکارانو د بیړنیو استولو څخه ښکاري، لنډمهالو عواطفو او عکس العملونو په لویو سیاستونو برلاسی کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر ول بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې او پښې د ماشام لوو د سهار تر ول پوری بیا آشنا رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای چې بیلابیل وسلوال مخالف ډلې په د افغانستان کې جګړه مختبیایي او له دغه ډلو څخه بیلابیل کړي ملاتړ کوي. شغلی معصوم سانګزی د خبرې لاسادي رډو سره په وی ځانګړې مرکه کې وکړه. دا مرکه صفی الله سانګزی کړي ده.
څه فکر کوي ولې په دوه مرکانو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل دی د هر منطقې د هیواد د هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دي چې د بې امنیو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیر جدي ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارون است د ولس سره د ولس او د نظام سره د نزدیکی دو په برخه کې کې باید سوي و یا نه دي سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و په خو کې په کله چې بین المللي قوای په افغانستان کې وکړه چې هغه د افغانستان او وتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نه شو. د دې لپاره چې په رجی کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټو جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ او توطیو د یو کار په توګه هم د خدمت خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سیول دومره دوام وکړه دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند ستونزې د اورۍ لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د ولس او د حکومت په مابین کې سیتنګ په دواړو په ګډه کولای شي په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را راسي.
په خو یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت پر ضد جنگیدل، اوس د مخالفو ډلو شمیر زیات شوی دی. د دغه ډلو د زیاتېدو تر شا څو کلاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جایداد ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې بې امني په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. سدا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان سوي دي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې سوي دي، اول دلایل په دې کې دا و چې ټوله انګیزه د جنگ په دې استفاده کېدله چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنگ و چې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنگ کوو. اما بالاخره دا ټول ته د افغانستان حکومت مشران ولا را پیدا کړل چې درسته ده راځي دا خارجان به ولاړ شي، دوی به خپل هیوادو ته ولاړ شي. راځي چې موږ تاسو د افغانانو ترمنځ د بحث او ډیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کړو. ولی خبره معلومه دا و چې هغه یو بهانه و. اصلی خبره شخصي ګټې دي، اصلی خبره د نورو د پردو ګټې دي چې متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولېدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي. او د دې لپاره چې دا جنګ ګرم وساتلی شي، تاسو په دې اخرو کې بولېدلې چې ډېر مشران د علماو کرام چې په هر افغانستان او د دې جنګ عدم د مشروعیت اعلان کړی دی، په دې کې فتواوې ورکړې دي، په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار دی، دا د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنګ سره ګرم وساتي، نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره چې جنگ ته ادامه ورکړي دوی راو هڅولې. اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې چې په چچن او په ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده چې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره چې دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي؟ دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ شي. مشروع لاره د مبارزه د دوی لپاره هغه ده. موږ ولې قربانی د جنگ وسو؟ د موږ خلک ولې د جنگ قربانی وسی؟ نو له دې نه معلومیږي چې د دې شاته لاسونه دي، د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو هیڅ نه پټ نه ده چې دلته د د سیاسي نظریاتو یا د منطقوي نظریاتو اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضادو ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامی کې د لسی سره ګټه تر واخلي سه دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي.
افغان سرتیری ځینې وخت د تاکتیکی شاتک په نوم دوی له سیموزي او ځینې سیمې هم بل اخره سقوط کوي. ځینې سیمې د دغه تاکتیکی شاتک بدیل هم شته، لکه مثلا هوایی عملیات کوشي کېدای شي افغان ځواکونه پرمختګ وکړي او د دې پر ځای چې مثلا سیمې پرېږدي چې سقوط وکړي کېدای شي په هغه سیمې مخته لاړ شي په سیمو کې د مخالفینو پر ضد.
دغه ذهنیت د جنګ ته باید د پای ټکی کېږدو، او دا په هېڅ دنیا کې هېڅ هېواد کې دا ممکنه نه ده. دا که هر څوک وایي سه موږ به کلی په کلی ټانګ درو، توپ به درو، عملیات به کوو، دا به کوو، دا داسې داسې یو دوامداره لړۍ دې تعقیب کوي. اما یو بل اساسي موضوع سه کله کله مثلا په جنګ کې دا حادثات پیښیږي. مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کېږي، مثلا هغه قطعسي هلته د هغه مؤثریت خپل نه لري، یا د دې لپاره چې له بېجایه تلفاتو او ضایاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول. دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټولو دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته. منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل گئی ده. داسې یو ګروپ 15 دقیقې په یو کلی کې ده، مو 15 دقیقې بعد لږ جنه د تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دي، او دوی په موقع جوی باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا 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 دومره
فکر کوي که مثلا دا څه د تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کیږي او بل اخره افغان ځواکونه وزي، څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو. یعنی په سينو جوی کې په دې ان 1 باندې زه قطعا موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم. مو کې یو معقوله قد تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده سیده و منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا به سه یواز دې سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دې سه په ځینو ځایونو کې د عملی کېدو په حال کې دې سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هلته ډیره سره برابر سي. اوس د مثال په توګه هر عملیات چې دشت هرچی د کندوز کې وسول کدا یو ډیره لویه قطعه هم لیګل وي، دا عملیات ممکن عمره نتیجه نه درلوده، ولی د یو ډیرې کوچنۍ قطعې په لیګل سره د یو خاص عملیاتو په اجرا کولو سره ډیر څه لاسته راغلي. یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ هغه زوشت جنګ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کې یو سي، هم تلفات باید راکم سي، هم هدف په لاس راسي، او هم ولس ونه ځو کې.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستنکزی و چې د ازادي راډیو له خبریال صفي الله ستنکزی سره یې ځانګړې مرکه لرله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي د راحل شریف راتک افغانستان ته هیڅ ګټه نشي رسولی، ځکه چې پاکستان تل د افغانستان سره په خپلو وادو کې ناکام پات شوی دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالي پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي، پرون د هند سریاسم کابل ته راغی، که راحل شریف کابل ته راځي نو د دوستی په نیت نه راځي. مظلوم کوچی له ګرمسیر ولسوالي لیکي د راحل شریف خبرې به نتیجه ورنه کړي. شیر علی له هلمند لیکي چې افغانستان باید د پاکستان په تشو خبرو ونه غولې شي. عبدالرحمن له ګرمسیر ولسوالي لیکي په هلمند کې کوکنار زیات شوی دی، باید کمپاین په خپل وخت پیل شي. ولی الرحمن له بغلان لیکي دلته د تیر شپې زلزلې تلفات نه دی اړولي. عزت الله له ارغستان لیکي موږ د واکسین د کمپاین له کارکونکو ډیره مننه کوو، ځکه چې د جګړې له سیمې یو کورنۍ راغلی او یو 15 کلن ماشوم فلج دی، او دلته فلج ځکه نشته چې او ځکه فلج چې واکسین نه دی ورسېدلی. عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکي ډیرې لارې خامې دي، په ژمي خټې وي او په اوړي دوړې، او باید غمې وخوړل شي. قاري محمد مدني له نورستان لیکي د ملي وحدت له حکومته او له مشرانو یې هیله کوم چې هغه کسان چې سرپرستي یا د هغوی رسمي کړي او یا د نور کسان د هغوی پر ځای وټاکي، ځکه چې سرپرستي ادارې فساد ته لاره هواروي. احمدی له بادغیس لیکي له طالبانو سره سوله ممکن نه ده، ځکه چې پاکستان خپل شمنو ته وفادار نه دی. وارث سدوزی له کندهار لیکي د کرکټ د ملي لوبې بل لوبه کله ده د سیشن بي پورز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره خپل دوهمه یو ورځنۍ لوبه کوي او شیر علي له هلمند لیکي افغان حکومت باید د پاکستان په تشو خبرو ونه غولي شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او ټکانونه یې په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس شول. د نورستان د مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوي دي چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د نه څلوېښت منډو په توپیر تېره ورځ په شارجه کې ماتې ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لنډ سفر وروسته نوی ډیلی ته ورسید. د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي او وایي چې ورو ورو پرمختګ کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا د مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت د ځانګړي وینا جزئیات د سر شریکو. خو اوس په نورستان ته مخه کړو. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو وایي ډیری ماشومان د شری په ناروغي اخته دي خو په روغتیايي مرکزونو کې درمل نشته. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان هم مړه شوي دي. په دې اړه نور جزئیات لسمي لرغولا انوري څخه.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکو وایي په سیمه کې موسمي ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوه خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
ټول لوی واړه مریضان شوې دي د تنه ختم کې څه دوا لري نه د سردرد ګولیم نه لري. مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولی نشته. بیخ یو بد حال دي ماشومان مریضان دي غټان مریضان دي یو غړ مصیبت کې موږ مخ شوې.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او د ستوني ناروغي خوري شوې دي خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډیر خلک بے درملنی د ژوند شپې ورځې تیروي.
دلته ماشومان او خزینه ډیر زیات مریضان دي او بل چې دي سینه بغل یا نور ستوني سره لاس او ګریوان دي. خو دلته دوايان نشته خو په کلي توګه په کلینیکونو کې دوايان ختم شي دي.
په نورستان کې د خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شریو تنفسي ناروغي او لامل زیات ماشومان مړ شوي او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرز اخته دي.
دا د ماشومان د شیری مرز راغټ شوی د دې د وژنه حوام سره د نو سره بغلم ډیر زیات دی. دوا خو کلینیکونه کې نشته دی یا بل ورځ دلته بار کلینیک ته ځخپل تلی او ما ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغله او دوا نشته دی. یو کلی کې تقریبا دغه څو ورځې کې ډیر ماشومان شیری مرز باندې.
د نورستان عام روغتي رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کوم ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز دا غتلارې بندي شپږ میاشتو د پاره ځمانه دا وایي انتقال کړي ده. نو دا خو زمای د سینو بغل واقعیت خو ته په نورستان کې خاوال لري. نو هغه د پاره موږ ټول سیمه مراکز کې دې انتقال کړي.
هغه وایي چې مو د وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نخانی پیدا شوی وي خو دوی په زد د واکسینو کمپاین تر سره کړي او اوس یاد ناروغي کنټرول شوی
ده. شوی د دغه نه مخکې مونږ یو کمپاین ته د ښکړای شری واقعات نه صفقت سینو بغل یو څه واقعات هغه مونږ ته دازي کړل.
ډېرې وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاو د نشټوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
چې موږ خو پرې خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوې پورتمول بولډینګ او سوروي سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن افغانستان تا ده هند سر ریاسم نرندرا مودی ده سفر پاره لتاسو سره بحث شریکو او د خبرونه لمیلبنو تاسو کول شي چې په دې ارتباط پښتنه وکړي. د انسر رسم نریندرا مودی پرون افغانستان ته ولاړ، په کابل کې د ملي شورا نوې ودانی پرانستله او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله او یو شمېر نورو چارواکو سره یې وکتل. له هغه وروسته نریندرا مودی پاکستان ته ولاړ او د لاهور په ښار کې د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. د روان خبرونې په پیل کې مو راپور درلو چې یو شمېر سیاسي څېړونکي په پاکستان کې په دې باور دي چې د هند او پاکستان شې اړیکې به د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم مثبت تاثیر وکړي. تاسو کولی شئ چې د شنه آسمان لاندې پروګرام کې د همدې موضوع په ارتباط د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په ځانګړې وینا کې تیر ورځ د سوریا او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دې هیوادونو خلک به له روان بحران خلاص کړي. پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د سوریه او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته رسیدو لپاره دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. په دې اړه فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. په فرانسیس ویل نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پا فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
ideologies. لورپا تر امریکا،
لا ریاکشن
ہے یہ حکومت ذمہ دار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سوچ رہے ہیں
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی او اوریدونکی جوڑونکے فریبا ظاہر
د ازادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځم ستاسو د روغتیا په اله د دې اونې ستاسو سبڅوی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات ژغېدلې دي او موږ ته پیغامونه راستولې دي، خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید د رسنیو له لارې مو هم اوریدلې وي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي. په تېره بیا د سنګین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو. زموږ اوریدونکو هم په پیغام ثبتونکې دستګاه کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظرونه او شکایتونه راسره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو. نور موضوعاتو ته به وروسته ورسو.
سلام وایم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویاندا خبرې وکړلې، د دې د ځان سره نو کې روي فکر وي چې یو سړی د سنگین کومندان دی یادی چې دا ناسم معلومات یې هغه په جنگ کې دی مرمۍ پر ووري او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی. دا د سره واډ نه ده چې هغه د ساته سناری نه وي چې زما سره دا چې کیږي یا تکلیف دی را باندې یا جنگ وي، نه پسخان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي. او دوی د دې ځای وایي چې دا د چې کار نه دی، دی په خبر دی. هغه ویان هم سم خوند نه پکوي او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکوي. سړی چا ته کومک ورسوي یا دې داسې خبرې نه کوي او دا چې دوی دا رښتیا کېږي، دا چې خبرې رښتیا کېږي، ژر په ژره رښتیا شي. زه پر ده باندې شک لرم چې دی منا کتنی دا ولسوالۍ په څه کوتوي، دوی کتنی په څه کوتوي، وایي چې دوی د ځان سره فکر ووي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره دغه د سنگین ولسوالۍ چې دا حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان وایي د خالی او ولسوالۍ او کمانډانی حکومت په لاس کې دا هغه کجر تر ژره کومه کورونه رسیږي هغه کار به ماښام تر وکړي. وسلام پر احترام. السلام علیکم. ما وروره د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. په ولسوالۍ کې 15 کس عسکر شهیدان پراته دي وروره جانه، څوک په غم کې نه دی وایي لا نسته. وروره زما هیله د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. سنگین ډیر بد په بد حالات کې راګیر دی. وسلام په احترام.
وروره د ازمر فرمای کې سال دی تشرای د ازمر پر ولسوالۍ پښتنه او کې ګرد مزل را برباد کړ. دغه وزیران دغه خارجان لاره په بار ملکول کې وروره بنگلۍ جوړې شه د لاله کو بډک مخلي کې ګرد در فول لاین کړو. خدای که دولت خرڅو کې خدای افغانستان مرتبه کې د 15 روپۍ د بل ملک را لګرد ته شو خو یو ځای مخلوق د بډک وې دل وژ دا غزما پیغام دی وروره. بیلمن ولایت کې وسال دی خو ویني به یې دا پیغام یې ازادۍ ته وروره شي.
زه عبدالنافی د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. راځان هم په هلمند کې ډیره سخته جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړ مقامات څخه چې دغه چاپیه نه وي را دشتو چې چاپیه وي دا دغه چم دا جنگ نور کیږي. دغه د حکومت دا غوښتن چې دا چاپیه ژر تر ژره ودري د خصام غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زمش پیغام چې دغه د والی ویان اوس خبرې د ټولې نتایج خبرې دی. په سنگین کې غټ جنگ شروع دی، په سنگین کې غټ جنگ شروع دی، په نادالی کې په بابا جی کې دا ټول د ناسم دغه کوي مدیریت نه لري ټول د مدیریت کارونه چې پر مخ روان دي هغه کسان یې پر دندو ولاړ دي چې نهاله کسان دي نو زموږ په هم دغه دی چې دغه نهاله کسان دي د دغه پولیسو د لیکو وباسي انشاءالله ټوله خبرې به سمې شي. وسلام.
السلام علیکم. اٹک یم. زه د مرکزی حکومت ته په جدي هیله کوم چې په هلمند کې هوایي عملیاتو ته ډېر شدید ضرورت دی. په هلمند کې هر ورځ ګڼ شمېر افغان سرتېري خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي، کورنۍ بې سرنوشته پاتې کېږي. ای ولسمشره، افغانستان یو داسې ولسمشر ته ضرورت لري لکه تا، یو داسې وسلوال پوځ قومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غنی چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د هلمند کې سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتېرو سره کېږي؟ په زرهاوو سرتېرو جسدونه له درکه دي، ولې داسې کېږي؟
سلام علیکم. د هلمند بازار څه خبرې کوم؟ دا هلمند ته ولې هېڅ توجه نه کېږي چې دا کله په هلمند کې ناست دي؟ دا مشران غرمي او چرچې وي، په دا ولس کې سوچ فکر نه وي چې دا لس کاله کېږي په هلمند کې اوربال دی. دا ولې نه دا ولسمشر توجه کوي، نه دا پارلمان توجه کوي؟ خو واورئ د خدای دا ویشن دښته به سره واورئ. دا څه حال به د هلمند کې چې اوربال دی؟ دا د هلمند مشران هم هېڅ توجه نه کوي، نه دا نور وزیر هم دی په کابل کې ناست دي. دا کاسکار جم ورسی دا خو ژوند دې سره تللا ک دا سلام دې مل سپاکه سپاکه زه دې سپاکه دې مخه مخ دې دې مدني دې کښې دې دا ولست خپل د بیان ورکې. سلام علیکم.
زه خان درامینوال د پکتیا ولایت د یاربول سوالي اوسیدم کې په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکون کو ورېدون کو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوام قدم کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول، هغه دغه میندې نه لرلې، خورګانې نه لرلې، ښځې نه لرلې، پلارونه نه لرل، دا رقم چې په پاکستان کې روان شي مو په افغانستان کې شوله ناشونې دی، سوله نه راځي. هغه خلک پنځه لوپر تا ته در مخ کې کړي چې دا تا سره خبرې وکړي، ژمي کې دې په خبرو مصروف کړي او اوړي کې بس ما جنگ وی او مغا مینونه وی او مغا شهیدان وی. دی ملی اردو د قل اردوګانو په یخچالو کې شهیدانو نه ډک دی ځای پکې نشته. ویلې د شهر نه پرسان دی او د افغانانو غم نه خوړلې کېږي.
د یو شمیر افغانانو ژغونه مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې د وروستیو نامنیو په اړه یې شکایت درلود. ازادي راډیو هم دا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال اسمت الله دولتزی سره مطرح کړی ده او د وضعیت پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته به خصوص در 24 ساعت کې گذشت شدیدترین ضربات او مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دوی وایي موږ په تیرو 2 ساعتونو مخصوصا په 24 ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سختې ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوس مهال سیمه ییز حکومت په سنگین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. دا و د افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان اسمت الله دولتزی څرګندونی چې د سنگین د جګړو په اړه کړی دي. به هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نور مسایلو مشته پیغامونه پریښي دي.
السلام علیکم. زه مرنګ مجاهد د خوست ولایت اسمت الله او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی وایم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبانو سمره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول ته خاص کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان به عام ولس د پاره په خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. نو موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولیدي پردیو په لمسون باندې. په هر محفل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. و سلام ملنګ مجاهد.
زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بش په سنگسار کې دغه زموږ ولې چې ګرد وچ سوي دي نور ټول وطنوت یو بور لکړی دي زموږ په سنگسار چې باندې جړی لکړی موږ دا خو هي چرو چې موږ په سنگسار ته برای لکه ډیر مننه د ازادي درجو د کارکونکو څخه وسنا تر احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمدلله د بهر ولایت د فنجایو لسوالی تخصه پر پټمان زموږ فنجایو لسوالی ده زنا خان په کلی کې د ګروال د یو شوزي فن مصر یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمن استوزه حل شوی ده خو یو تعمیر نشته خبر ده موږ واست او مو خو چې تکمه د وزیر اجازه کې نه لري نو دا که کوو نو خو خل وزارت څخه دغه هیته چې موږ دا مشکل واري او دا مکتب مصر په خډاول تر جوړ کیو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لنپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو د زړه له کومې سلامونه ویم او ټول اورېدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د غریب ملت د غریبو خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. د لنپوري ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېره څومره موادونه راځي څومره ولا د ویانې راځي. غریبو خلکو ته پاملرنه کې نه کېږي د غریب سړي پوښتنه نه کېږي خو یاره ملک سړي له ډېره ورکوي وی مولا ورته ما خاطر مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ولې جوړول شي داغه پښتنه کیږي او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي وړول راځي دال راځي پښه ول راځي قسم چاپوګان قسم ما قسم وادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کینه ساتکړي وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي هغه خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق هغه له نه ورکی مواد زمونږ د غریب کی ولله شته بلی څوک مسته دي او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت یا هغه سیاتامي هغه زینه چې دا کلینیکونه پورې مربوطه او تړلې دي په دې پوښتنه کې به دې بنغه ورس او سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دغه زه د غوړک ټول سواري څخه خبر کوم. موږ تر موږ ډیر په مشکل کې یو د تلار را باندې بنج دي یو من برنه پیدا کیږي.
السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ یله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې وړې لارې پلچکونه په ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمي په وخت کې خټې اوبه بارانونه واوري خلک له ډېره ستونزو سره مخامخ دي. له لوړو چارواکو څخه هیله کوو چې موږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او زموږ سره کومک وکړي دغه لارې راته جوړې کړي سړکونه راته جوړ کړي. مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ څخه لومړی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غني دا خواست ده چې زر په زر په سرحدي ولایتو کې کالدار بند کړي. وسلام.
بله سلام علیکم. زر انشاءالله کابل ولسوالۍ قربا بسای ان تاسو را اړیکه نیولې. ما دا خواهش ده ډاکټر اشرف غني نه چې دلته غلط شي زموږ په سیمه کې مزخلدانه په کلی کې او هر شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خاکو ناخلي مرسی ناخلي او بیا مړ کوي. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غني ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل د کندا د مچا باد شهر د یعنی کندار د ولایت خبرې کوم. دا څنګه چارواک شدي دا کوم دا پولیس شدي دا دغه شمل کې یو مسلمان یو لري ولا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین ودي وتر او یا خره او یاره په لنجر ور ووي دا دې دا دا لاج او چریته او نالي ته شوا کې یا په تر ازو شازن واخ دي یو غور دی زلي ته زاریان دي څنګه شرمیږي نو څه کارخانه لري تا ته برق لري، ته ګیس لري، ته اقتصاد لري، ته څه شي لري، ته په څه شي مست یې چې خلک وایي اول سرواله زه تا ته وایم تو قرآن ته ته شرمېږې. دا خلک بیا وګوله ډوډۍ په انتظار اورېدله ولي په بازار کې یا په لوواله کې هر ځای کې چې په لنجر باندې د غمر وایې ګاډۍ وایه پسې اخلي نو دی چې وچې غره ته وخېږي هغه هم در ماښه مشخواله کوي د ګاډۍ ورې وایي اصله غواړي وګټې بیا چې هغه ګټې بیا ورپې نهشته. تاسې تو قرآن ته شرمېږي، دا سعودي دی، دا امریکا دی، دا جرمنی دی. تاسې خو ولاړ شي هند ته ولاړ شي یا امریکا ته ولاړ شي پر دا سلکانې شاخوا وګورئ نو هلته د ځان سره دا چېرته فکر وي وده چې زه کندهار ته ولاړ شم په قرآن کې بله کم کم لکه دا ځای نو هغو خو داغسې اقتصاد لري هلته د هرې وتنخوا لک یو نیم لک افغانۍ جوړېږي د میاشتې ورکوي چې کوچنی دوکاندار د میاشتې دوه درې لکه ګټي دلته څه شي ستا نو شرم حیا وکړي. زه به حکومت خلاف نه یم لیکن دا ستاسې د ورو ورو ډېر سخت خلاف نه هر سړی خلاف دی. الله پاک تاسې هدایت وکړي ولې نه پوه یاست چې بل چا ته پوښتنه وکړي بل ځای لاړ شه زما په مر کې پنځو سغانۍ دغه نهشته رمضانونه تمزد نه راوړي والله پرېږدم نه یو خدای پرېږدم چې یو شی خرڅ کړي دغس کومه کیسه نه شم وکړی ده وسلام بس دغه زما وچارواکو ته دا یو دغه دی سوال شته تاسې مه کوئ نو خدای ورته وګورئ په مخه انشاءالله والله.
په دې هیله چې ستونزې مو اړوند مسولین اوریدلې وي د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصې دوسو مخکې تر دې چې د خپلې پمنې وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتون کې د اسکا شمیرې در سره ولیکئ، ټلیفون راوخلی، زنګ راته وهي او د خپلې سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. موږ به تر ته خبرې کړو له مسولینو سره به شریک کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yeah. خزان لاس کړ یا می پند ځواني لاس ته خزان لاس کړ یاد تا په افسانه کې اثر نست یاد تا په افسانه کې اثر نست پتر خو په کې بوي د اثر نشته پتر خو په کې بوي د اثر نشته ساقنن دې په پیاله کې ہستی دوار پرتیس میں